د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
درنو قدرمن اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دیو دا نن د شنبیا خالی ورځ د 2020 کال د فبروري د میاشتې 28 نیټه ده. په خبر پښتونخوا کې د سهار شپږ په کابل کې 5 نیم یو دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ده. په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو اونۍ پیل شوه. ولسمشر اشرف غنی هرکلی وکړ. ایف ای ٹی ایف پاکستان ته د ترهګری تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د څار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. او په چین کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 2,216 ته رسیدلی او پرې داخته کسانو شمیر له 15,000 څخه زیات شوی دی. او اوس هم بشپړ خبرونه. افغانستان په وخت نن شپه 12 بجې په تاوتریخوالي کې د پاموړ کموالي موده پیل شو چې یو ونی به دوام کوي او د برلی کېدو په صورت کې به یو ونی وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي. د شوی هوکړې لمخي په دې یو ونی کې به په تاوتریخوالي کې د پاموړ کموالي راځي. ښکېل خواوی به یو پر بل بریدونه نه کوي. امریکا او طالبانو دواړو په جلا جلا بیانونو کې منلې ده چې د افغان سولې تړون به د نړیوالو څارونکو په شتون کې د فبروري د میاشتې په 9 نیټه لاسلیک کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په راتلونکې اونۍ کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو هرکلی وکړ خو ټینګار یې وکړ چې باید په دې موده کې محتاطانه عمل وکړي. ښاغلی غنی وویل د حکومت غوښتنه اوربند و خو دا چې طالبانو د تاوتریخوالي پام وړ کمولو ته موافقه وکړه د هم اور بند او پایدار سولې ته رسیدو لپاره یو مهم ګام دی. د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د څار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشتې ادارې ایف ای ټی ایف د فبروري پر 28 د شاوخوا یوې اونۍ د عمومي غونډې په پای کې رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د 2013 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا د ترهګرۍ تمویل او د پیسو مینځلو یا منی لانډرنګ په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی. خو په ورته وخت کې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې پر اسلام آباد غږ کړی چې که د 2020 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي نه کړ نو پر ضد به یې کاروایی وکړي چې پکې پر غړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالي اړیکو ته د ځانګړې توجه ورکولو سپارښتنه هم شاملېدای شي. ایف ای ټی ایف د 2013 کال په جون کې پاکستان د څار خړ لیسته اچولی وه. په چین کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 2,216 ته رسیدلی او پرې داخته کسانو شمیر له 15,000 څخه زیات شوی دی. لبنان د جمعې په ورځ د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه په یوې 45-کلنې ښځې کې تایید کړه کومه چې د ایران له قم ښار څخه ورغلې وه. ایرانی چارواکو د جمعې په ورځ له کورونا وایرس څخه د 2 نورو مړینو خبر ورکړ. دوی وایي تر اوسه پورې ټول 18 کسان په کورونا وایرس باندې په ایران کې اخته شوي دي. د ایران قوم خار هغه ځای دی چې زیات خلک ورته نه یوازې له خپله ایران بلکې له عراق، پاکستان، افغانستان او آذربایجان څخه د مذهبي زده کړو لپاره ورځي. په ګاونډي ترکیه کې بیا چارواکو له ایران څخه د ورتلونکو مسافرو کلکه څارنه کوي او هغو ایرانیانو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي چا چې په تیرو 14 ورځو کې د ایران قوم خار ته سفر کړی وي. په منځني ختیځ کې هم د کورونا وایرس یو شمیر پیښې موندل شوي چې نه یې په عربي متحده اماراتو او یوه په مصر کې پیژندل شوی. په عراق کې تر اوسه کومه پیښه نه ده موندل شوې او له ایران سره یې خپلې الوتنې بندې کړې دي. همدارنګه په اسرائیلو کې هم یوه پیښه مثبت پیژندل شوې ده او دا په هغه کس کې ده چې جاپان سره په یوې قرنطین شوې کښتۍ کې وه. 4 نور اسرائیلیان بیا په جاپان کې وروسته له هغې په روغتون کې بستر شول چې د کورونا وایرس پکې وموندل شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اتوار یکشنبې په ورځ هندوستان ته ځي خو دا یې ویلي چې له کوم ستر سوداګریز تړون سره ښایي هېواد ته راستون نه شي. ټرمپ د نهه سه شنبې په ورځ ژورنالیستانو ته ویلي وه چې زه ستر تړون د وروسته لپاره ساتم او زه نه پوهېږم چې کله ټاکنو مخکې وشي خو موږ به له هند سره یو ستر تړون ولرو. د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو ته نږدې سرچینې وایي د تړون په لسګونو برخو باندې دوړخیزه توافق شته، خو بیا هم په ګڼو برخو کې پرې اختلافات هم شته چې باید حل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ عمان ته ورسېد ترڅو د دغه هیواد له نوي واکمن سلطان هیتم بن طارق ال سعید سره وګوري. عمان له ایران او سعودي عربستان سره چې پامپیو ترې د جمعې وختي له درې ورځني سفر څخه راستون شوی نږدې اړیکې لري. پامپیو او پاچا سلمان په ریاض کې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د سیمې پر امنیتي حالاتو باندې خبرې کړې دي. پامپیو همدارنګه د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره هم لیدلې دي. سیمه ییزې لانجې هغه وخت تیره میاشت زیاتې شوې کله چې امریکا لوړ پوړی ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وواژه. په یو بل خبر کې راغلی دی د ایران حکومتي رسنۍ ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د جمعې په ورځ په شبیو پارلماني ټاکنو کې د خلکو ګډون خورا زیات و. د ځینو خبریالانو لخوا په یو شمېر اخیستل شویو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوي د رای ورکولو مرکزونه خالي ښکاري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای له ایرانیانو غوښتي و چې رای ورکولو ته دې په ګڼ شمېر راووزي، ځکه د په وینا دا یې مذهبي مسؤلیت دی او له دې سره به د ایران د دښمنانو پلانونه خراب شي. اته 50 میلیونه ایرانیان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي او دا په ایران کې د اسلامي انقلاب څخه وروسته چې یو څلويخ کاله پرې تیریږي یو لسم ځل پارلماني ټاکنې دي. تمه ده چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې به د شنبې خالي په ورځ باندې اعلان شي. او وروسته خبر ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش د سوریې په شمال لویدیځ ادلب کې د بیړني اوربند غوښتنه کړې ترڅو په دغه سیمه کې روان بشري ناورین پای ته ورسیږي. ګوټیرش په نیویارک کې د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل د تیر یو کال راهیسې په یاد سیمه کې د سوریې د پوځي عملیاتو همدارنګه د ترکی او سوریایي ځواکونو ترمنځ د مرګونو جګړو له امله حالات ډیر خراب شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مشر د شروع یا چهارشنبې په ورځ امنیت شورا ته وویل چې په لکونو خلک د روسیې په ملاتړ د روانو پوځي عملیاتو له امله د ترکی د پولیس سره نږدې ځایونو ته تښتېدلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د دې خبرې په تایید سره وویل چې نږدې 900,000 کسان چې زیاتره ښځې او ماشومان هم پکې دي د وروستیو جګړو له امله تښتېدلې دي. ګوتیرش دا هم وویل چې په ادلب کې پاتې 2.8 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ده. دا خبرونه د ډیبي سارانی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډي سي له سټوډیو څخه هم دا اوس نه خپلې خبرې کی. څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونه کې اوریدل، په افغانستان کې بیګا یعنی تیر شپه د شپې په 12 بجو باندې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوه او د افغان ولسمشر اشرف غني د دغه بهیر هر کله کړي. که څه هم ویلي دي چې افغان حکومت او افغانانو د اوربند غوښتنه کړې ده، خو په ټوله کې د تاوتریخوالي په کمولو سره هم سولې او همدارنګه اوربند ته نږدې کېدای شي. تاسو پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نوشیروان قلندری وو بشپړ راپور ده.
د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د شویل وزنامې تر مخه د تشدد را کمولو دغه اونۍ بیګا پیل شوه. امریکای او طالبانو دواړو په خپلو بیانونو کې منلي چې د افغان سولې تړون به د نړیوالو سارونکو په موجودیت کې د فروری په 1 نیټه لاسلیک کیږي. د افغان طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټوټر اکاونټ په یو بیان کې ویلي چې د تړون تر لاسلیک کېدو مخکې به دواړه لوري د بندیانو د خلاصون، د بین الافغاني مذاکراتو او د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره برابروي. افغان طالبانو او د امریکا ترمنځ له اوږدو مذاکراتو وروسته دواړو خواوو موافقه کړې ده چې د 2000 کال د فروری میاشت په 1 نیټه به لیک شوی لوزنامه د نړیوالو په موجودګۍ کې د دواړو طرفونو ترمنځ لاسلیک شي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي په تشدد کې د کموالي راوستلو په اړه له طالبانو سره وو ورځنې تړون د خالي د شپې څخه پیلیدونکې دی چې له دې سره به د فروری په اخره کې د سولې د تړون لاسلیک کېدو ته د ورځو شمیر پیل شي. د امریکې د بهرانه چارو وزیر مایک پامپیو هم نن په خپل ټوټر لیکلی د سولې تړون به بین الافغاني خبرو او په افغانستان کې د لسیزو جګړې مکمل جنگ بندې ته لاره هواره کړي. د لسیزو تر جګړې وروسته موږ له طالبانو سره په دې متفق شو چې په افغانستان کې به په تشدد کې د پام وړ کموالی راولي. دا د سولې په لور یو ډیر مهم ګام دی او زه پر ټولو افغانانو غږ کوم چې له دې موقع ګټه واخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ د تاوتریخوالي د اونۍ د پیل کېدو په اړه خپل ولس ته وینا کې ویلي دي د طالبانو ډلې سره تاوتریخوالي کموالی موافقه شوې ده. دا هم اوربند او پایداره سولې ته د رسیدو یو مهم ګام دی. اشرف غنی نور صدا سی وای
اوس د سولې لپاره زمينه مساعده شوې. له دې فرصت څخه په استفاده مو د خپل خلکو برحق غوښتنه مطرح کړه چې طالبان اوربند ومني او مذاکرات پیل شي. د طالبان لوري د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ پیلېږي باید محتاطانه عمل وکړو او زموږ ځواکونه به په جدي توګه د وضعیت څارنه کوي. له شک پرته د دې اونۍ د څار او ارزونې لپاره د هېواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور العمل او لارښودنه صادره شوي او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات ولري.
اشرف غنی ټینګار کړی چې افغان حکومت به د سولې د خبرو مشري کوي او زیاته یې کړه چې په تیرو ورځو کې د سولې په اړه د افغان امنیتي ځواکونو له مشرانو چارواکو سیاستوالو او نورو مخورو سره خبرې کړي او په دې اړه د هغوی پوښتنو او اندېښنو ته ځوابونه ویلي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون تاریخي ګڼل کیږي چې لمخې به د بندیانو د تبادلې او د بهرنۍ ځواکونو د وتلو ترڅنګ هیڅ لوري ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خوره د ترهګرۍ لپاره وکاروي. د طالبانو د یو مشر په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک سمدستي ورسته به امریکا او افغان حکومت 15,000 طالب بندیان خوشی کوي او په جواب کې به طالبان هم هغه تقریبا زر بندیان خوشی کوي چې لزان سره ساتلې دي. په پاکستان کې د طالبانو یو وسرچینه اے ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي د سولې تړون په بنیاد به د مارچ په 10 نیټه بین الافغاني خبرې پیلېږي خو امریکا او افغان حکومت لا د سولې د تړون تفصیل نه دی خبر کړی.
درنو قدر من اردن کو پر اپور کې موري دل چې بیګاش په 12 بجې په افغانستان کې د تاریخوالي د کمولو دغه یو ونې چې دا د پیل شوې ده او کچیرته د شبې هوکل مخې په دې یو ونې کې په تاریخوالي کې د پام وړ کمواله راغی او خکلي غاړو په یو بل باندې بریدونه ونکړل. نو تاکل شوې ده چې د امریکا او طالبان ترمنځ به د فبروري د میاشتې په 9 نیټه باندې د قطر په پلازمینې دوحه کې د سولې دغه تړون لاسلیک شي. تر هغې وروسته به بیا طالبان هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د همدې د تاوتریخوالي د کمیدو د دې اونۍ د پیلېدو او په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ په اړه زموږ همکار نصیر کاکړ په نیویارک کې د ډیوی له څېړونکي خغلی جهانگیر خټک سره مرکه کړې په ګډه ورو
ما خیال دا دی چې ابتدا خو دا خدا چې کم از کم دواړه طرفونه دې ته تیار دي چې جګړې کې کمواله راوستل شي او چې کم تشدد کارویانې دي طالبانو د طرفه هغه کړی شي هغه دې ختم کړلی شي. نو دا خو یو خوشاین خبره ده خو سوال دا دی چې دا زما په نظر کې د طالبانو لوی امتحان هم دی. ولې چې داسې خبرونه بار بار راځي چې طالبانو اټول چې څومره د وسلواله ډلې د طالبانو د چترې لاندې دي هغه اټول په یو کمان لاندې نه دي. یعنی دغه ډلې پکې شته دي چې کم د دې تړون سره برګري نه دي یا د دې خلاف دي یا هغه اختلافات موجود دي. اوس دا به قتل غواړي چې را روان ورځو کې طالبانو چې کم مشران دي چې چا په دې لوزنامه دستخط کړی دي هغه به څومره د دې قابل وي چې دا خپل چې څومره کمانډان دي په ځمکه باندې هغه په دې باندې قائل او قانی کی او په غي باندې ورا کنټرول وساتي چې هغه دا څه کاروایونه کی چې کم سره امن وزن ور خراب شي یا د دې کوم لوزنامه دغه خلاف ورزی وشي.
نو درنګ لکه څنګه چې په خبره تاسو هم اشاره ورته وکړه، څومره امکان دی چې دغه نوري وسلواله ډلې چې هم د طالبانو بیلابیل ډلې دی یا په مختلفو وختونو کې ځنې بیلې سوي دي، هغه هم د تشدد وکمولو ته او بیا په نوښتام تاریخ چې کومه لوزنامه لاسلیک کیږي د بشپړ یو د سولې لپاره هغه تکانی کی
ګوري؟ زما خیال دی چې دا یو ډیر مشکله مرحله ده، یعنی هغه خلک چې کم د طالبانو کې دنه موجود دي او چې کم حقیقتا غواړي چې افغانستان کې امن راشي او په دې تړون د پاره لار هموار شي او په دې دوران کې داسې څه واقعیت ونشي چې کم د دې چې کم نن چې کم هغه په دې وایي چې آماده شوي دي هغه خلاف ورزي وشي. خو داسې ډلې هلته نن هم موجود دي، هغه طالبانو ترمنځ هم موجود دي، بیا هلته داعش هم موجود دی، بیا هلته کې داسې ډلې هم شته دي چې چا تعلق د افغانستان خاورې نه بهر هم دی. نو هغه خلک هم شته دي، نو هغه خلک چې کم دې ته زیان رسولی شي، نقصان رسولی شي، هغه به یقیني توګه باندې په دې باندې اثر انداز کیږي. دا یو خبره ده. او دویمه دا ده چې دا هم معلومات به اوس قتل غواړي چې دا دواړه طرفه به دا څنګه یقیني کوي چې کسه داسې واقع کیږي، نو دا به څنګه ثابتی کی چې دې کې د دې یو طرف یا د بل طرف لاس نشته دی. دا هم یو ډیر لوی سوال دی. زما خیال دی چې دا یو انتهایی مشکل وخت به وي او پیچیده مرحله به وي. اوس ګورو به چې دا څنګه دواړه طرفه په دې باندې خپل عمل کوي، خصوصي توګه باندې طالبان، ځکه چې هلته کې نورې وسله والې ډلې هم موجود دي یو طالبان نه دي.
او جنگر خټک صاحب، ډیری پښتنې هم پر طالبانو هم کیږي، لکه په خپل افغان ولسمشر اشرف غنی هم اشاره ورته کړې ده چې طالبان به څنګه له پاکستان څخه خپلې اړیکې شلوي.
ګورې، پاکستان سره تر اوسه پورې چې کم د طالبانو تعلق پاتې شوی دی، ورسته څه موده کې پاکستان چې کم کردار پاتې شوی دی، هغه د دې چې کم اوسه پورې دا پروسس چلېدلی دی، هغه کې هغه خپل مرکزیا کړې ده او امریکا ته نه تر اوسه خو خوشحاله ده. خو اوس پاکستان باندې هم ډېر لوی ذمہ داری ده چې هغه دا بالکل دا خبره ګارنټي کی چې هغه وسلوال چې کم پاکستان په خوره دي یا هغه مشران دي چې کم پاکستان په خوره نن هم موجود دي، چې هغه صدا ته حرکت ونه کی چې کم په وجه باندې د دې اټول چې کم یو دا پروسس شروع شوی دی او دې کې دومره پرمختګ هم شوی دی چې دې ته څه زیان ورسیږي او څه نقصان ورسیږي. خطر به همیشه موجود وي، په زمانه ده خیال چې پاکستان به دې کې لاس وهنه کوي. ولې چې تاسو ګوري نن چې کم د اف اے ٹی ایف د طرفه کم فیصله شوې ده چې کم در لاندې پاکستان نوم د ګری لیست نه دی لري کړل شوی او جون پورې ورته وخت ورکړل شوی دی، او دا هم ورته وارننګ ورکړل شوی دی چې کدی د طرفه سا چې کم ګامونه یا هغه غوښتنه چې کم اف اے ٹی ایف پاکستان نه غواړي که هغه وا نه غستل شولې، نو پاکستان خلاف به هم څه کاروایی کېدی شي. یعنی مطلب همدا کدی چرکه ایران د تور لسته اچولې د همدکته شانته پاکستان هم تور لسته اچولې کې دی شي. لہذا پاکستان په دې پوزیشن کې نه دی چې هغه کسو پاکستانی ریاست کې کسو د خلک موجود هم وي چې هغه دا خواهش لري یا د دې پروسه مخالف وي، نو زمانه د خیال چې هغه دا فوټ کول شي او په عمومي توګه پاکستان د دې پروسه حصہ دا اوسه پورې او هغه سره مرګتیا هم کړی ده. او زمانه د خیال چې دومره محنت باغې په دې باندې ضایع کړي
پاکستان.
نو قدر من اوریدونکو، او لدی سره امدا اوس یو سات مخته خبر ورسیده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د خپل پلان لمخې د راتلونکو یک شنبه یې تور پورز باندې هندستان ته روانيږي. نو موړه بل هندي چارواکو سره په یو شمېر مهمو سوداګریزو تړونونو باندې خبرې کوي. که څه هم د ویلي دي چې د مهال د دې تړون لپاره کومه بیړه نه لري او کېدای شي د امریکا کې لټاکنو وروسته تر سره شي، خو دغه تړون په اړه د دوړ هیوادونو ترمنځ چې کومې سرچینې دي هغه وایي چې دغه تړون په ډیرو برخو باندې د دوړ خو ترمنځ توافق شوی دی، او داسې یو شمېر برخې هم پاتې دي چې د دوړ خو ترمنځ مخالفت دی او دا ستونزې باید حل شي مخکې دینه چې وروسته لاسلیک پرې کیږي. تاسو په دې اړه پام وکړئ، زموږ د همکار نصر الله یو راپور ده.
د صدر ترامپ حکومت د جمعې په ورځ د دې خبرې پخلی کړی چې صدر ترامپ به د اتوار په ورځ هندوستان ته سفر کوي. صدر ترامپ په سلی رښتمه او پنځشتمه فروری په هندوستان کې وي. په خپل شپږ دیرش غنټو سفر کې به هغه د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودي سره ملاقات کوي. صدر ترامپ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ یو سیاسي غونډه کې وینا پر مهال ویلي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ماته ویلي چې کله زه د ګل یا دوشنبه په سحر د هند ګجرات ته ورسم نو لس ملیون خلک به زما استقبال لپاره موجود وي. خو د هندوستان یو علاقایي خبر پاڼې تر مخه چې د یو لاک نه تر یو نیم لاک پورې خلک به وي او د 12,000 نه زیات پولیس به هم خپل دنده ترسره کوي. په احمدآباد ښار کې د یو غونډې نه وروسته به صدر ترامپ دهلی ته ځي. صدر ترامپ او لومړۍ میرمنه میلانیا ترامپ د سیلګرۍ د ټولو نه مشهور ځای تاج محل ته هم ورځي. صدر ترامپ د نهه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې زه ډېره لویه معاهده یا معامله د وروستو لپاره پرېږدم. زه اوس په دې نه یم چې دا معاهده به د ټاکنو یا انتخاباتو نه مخکې ترسره شي، خو موږ به د هند سره ډېره لویه معامله یا معاهده کوو. د چین فوجي طاقت کې زیاتوالی امریکا او هندوستان دواړه اندېښمن کړي چې له وجې هند او امریکا خپل نږدې دفاعي همکاري ته وده ورکوي. صدر ترامپ کېدای شي چې د سو بلیونو ډالرو پوځي هلیکاپټرو او د یو دفاعي میزایل سیستم د خرڅ اعلان وکړي. یو لوړپوړی حکومتي چارواکي د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې آیا د معاهدو په اړه به څه اعلان کیږي او کنه، دا اوس په هند باندې ده چې دوی دغې ته چمتو دي او کنه. دوی زیاته کړه چې مونږ یو شمیر سوداګریزي معاملې لرو په مختلفو سکتورو کې او مونږ به خوشاله یو چې اعلان یې کړو. د هندوستان یو پخوانی سفیر سرینواس نویل چې د سوداګرۍ تړون ته هین هم دومره پتا دی کې نه دی. یاد دی وی چې د صدر ترامپ دا سفر شپږ میاشتې وروسته له هغې کېږي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د کشمیر خصوصي حیثیت چې هندوستان آئین ورته ورکړی و یې ختم کړی. په انټرنیټ باندې پابندی ده او کشمیر سیاست مداران یې جلونو ته اچولي. صدر ترامپ په مذهبي ازادۍ خبرې کوي، خو دا لا واضحه شوې نه ده چې صدر ترامپ د کشمیر په مسله خبرې وکړي او کنه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د صدر ترامپ نه غوښتنه کړې وه چې د دوو اټمي وسله لرونکو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشمیر شخړه حل کولو کې مدد وکړي، په کوم چې صدر ترامپ مخکې اشاره کړې وه چې هغه تیار دی. خو د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په دې اړه د درېمې ډلې منځګړیتوب په کلکه رد کړی و. بل طرف ته صدر ترامپ به اولنی صدر وي د امریکې چې هندوستان ته په خپل سفر کې د مخالفه ګوندونو د مشرانو سره ملاقات ونه کړي. د امریکا پخوانی صدر اوباما چې د هندوستان په سفر و هغه د هند د پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ او د کانګرس مشر سونیا ګاندي سره هم ملاقات کړی و.
ترنو اردوونکو او وسام اف ای ټی اف پاکستان ته د ترهګرۍ د تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې پر وخت ورکړ او تر هغه پورې به بیا هم پم دې خړ لس کې پاتې کیږي. احسان محمد خان په دې اړه یو راپور لري.
سیډن کاران وای د پاکستان نوم د اف ای ټی اف لخوا په خړ نوملړ کې تر نورو سلور میاشتو ایسارولو پریکړه یو بل موخه ده چې پاکستان کولی شي هغه غوښتنو باندې عمل وکړي کوم چې اف ای ټی اف د پاکستان څخه غوښتلي. د پاکستانی فوج پوخانه جنرال او د دفاعي چارو سیډن کار تلت مسعود وای دغه ویش غوښتنی دي چې په دغه کې د نیمو نزیاتو باندې اف ای ټی اف د پاکستان ګامونو باندې اطمینان خودلې. خو د پوینا دولس غوښتنی داسې دي چې دغه سلور میاشتو کې پری پاکستان ته د کاروای کولو او مثبت پرمختګ ویل شوی.
منی لانډرینګ وغیرہ کے بارے میں اور بینکنگ سسٹمز میں جو کوتاہیاں ہیں کہ کس طریقے سے منی ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں پر جب تک پوری طور سے آپ حاوی نہیں ہوں گے حکومت کے تو اس وقت تک کلیئرنس نہیں ملے گی.
دی وائی د پیسو غیر قانونه کاچاک د بنکونو نظام او په دغه کې کمزوري چې څنګه بنکونو د لاري پیسې انتقال کیږي دغه ټولو معاملو باندې چې تر سو د حکومت یا ریاست لاس برنوي نو تر هغه به اف ای ټی اف له لوري نه صفا کیږي تلت مسعود زیاته کړه په ویشتو غوښتنو کې تر 1500 داسې دي چې اف ای ټی اف پر د پاکستان له لوري پرمختګ څخه اطمینان خودلې خو بیا دغه د لشکری طیبه یا ځنې نورو ډلو پاکله د کاروای کولو او د دغه رنګي د غیر قانونه ډلو چاندي راغونډول دغه ټوله داسې غوښتنې دي چې اف ای ټی اف پر د پاکستان څخه مثبت پرمختګ غوښتنه کوي او هم د دې لپاره سلورو میاشتو وخت ورکړل شوی خو زه هیله کوم چې پاکستان به په دې لوري پرمختګ وکړي سړن کاران وای د پیسو غیر قانونه انتقال د هغه ډلو لخوا چندي راغونډول چې غیر قانونه ګرځول شوی او بیا د ترهګرو ډلو د مالی کومک سره تړلې معاملې داسې دي چې اف ای ټی اف یې مخنیوي غواړي سړن کار اجازه خټک وای ځنې معاملې داسې دي چې د یو ریاست د سترګو په وړاندې وي خو بیا د هر ریاست خپلې مجبورۍ هم وي او دا هم چې یو ریاست تر کومه حده د مخنیوي توان لري
او په چین کې په کورونا وایرس د مړو کسانو د مړو شوو کسانو شمیر 2200 دی او پرې اخته کسان 15000 ته رسیدلی نگین شاه په دې اړه بشپړ راپور درکوي
د امریکا د صحت د چارو یو لوړ پوری چارواکي د جمعې په ورځ په هغه امریکایانو کې د کورونا وایرس سلور نوري پیخي تایید کړي چې په جاپان کې لکروس کشتۍ څخه استل شوی وو او امریکا ته ستانه شوی وو د سان دیګو خار حکومت رونه د وایرس له امله د بیړنۍ حالت اعلان کړي وو خو دا اقدام یوازې د وایرس د مخنیوي لپاره پورته شوی وو ل یو سل شپېته څخه ډیر امریکایان چې دوه اونۍ وړاندې د کورونا وایرس مرکز ووهان خار څخه استل شوی وو او سمدلاسه په سان دیګو کې سمندری ازواکونو هوائی سٹیشن میرامار کی قرنطین شوی وو د نهی یا سه شنبه پر ورځ له هغه وروسته قرنطین ختم شو چې د وایرس هیڅ علامات پکې سرګند نشو شپېته نور کسان چې وروسته په لړکی د چین د ووهان خار څخه راوستل شوی وو اوس هم په قرنطین کې دي په مجموعي توګه په امریکا کې 15000 امریکایان په قرنطین کې ساتل شوی دي کورونا وایرس په سویلي کوریا او ایتلی کې هم خپور شوی دي د جمعې پر ورځ په سویلي کوریا کې د وایرس له امله 240 کسان اغیز شوی سویلی کوریا د چین څخه بهر د وایرس څخه تر ټولو سخت ځپلې هیواد دی په لبنان کې د جمعې په ورځ د کورونا وایرس لومړی پیښه تصدیق شوه د لبنان د صحت د چارو وزیر حسن حماد یوې خبری غونډې ته وویل چې یو 15 کلنه میرمن چې له ایران څخه راغلی و د کورونا وایرس څخه اغیز شوه او په روغتون کې قرنطین شوه په ورته وخت کې د ایران د صحت چارواکو د جمعې په ورځ د نوې کورونا وایرس څخه د دوه نورو مړینو رپورت کړي د ایران د صحت د وزارت ویان کیانوش جهان ویلی چې نوی کشف شوی پیخی ټولی لقوم سره تړاو لري چته چې د چهارشنبه په ورځ لومړنی دوه زاړه ناروغان مړ شوی تر دې په ایران کې اتلس پیخی تایید شوی دي چې څلور تنه پکې مړ شوی دي په منځنی ختیځ کې هم د وایرس سو پیخی شوی دي نه پیخی په متحده عرب اماراتو کې او یو پیخه په مصر کې تایید شوی ده د جمعې په ورځ یو ل یو لس اسرائیلیانو څخه چې په جاپان کې د کروز کشتۍ کې قرنطین کېدو وروسته کورته راستنه شوی وو کې د وایرس دا ناروغي تصدیق شوه د اسرائیل د روغتیا وزارت وایي چې دا په اسرائیل کې د ننه د کورونا وایرس لومړی پیخه ده د استرالیا دوه وګړي چې په جاپان کې په ډایمنډ پرنسس کروز کشتۍ کې د دوه اونیو راسي قرنطین برداشت کول وروسته د کورونا وایرس لپاره منفي ازمونه کړی و خو بیرته کورته ستنېدون وروسته په دوانو کسانو کې د وایرس تصدیق شو د استرالیا د صحت چارو مشر برندن مرفي وویل دا ممکنه ده چې په ډیرو خلکو کې د کشتۍ څخه پرې خودل وروسته په راتلونکو سو ورځو کې دا وایرس مثبت ازموینې را مختشي د صحت نړیوالې ادارې مشر ټیډروس اډانم ګیبروس د جمعې په ورځ ویل موږ اوس هم په یو داسې مرحله کې یو چې چرته دا امکان ولرو چې دا وایرس د خپرېدو مخنیوي وکړو خو هغه خبرداري ورکړ چې دا وایرس د مخنیوي لپاره موږ ډیر لږ وخت لرو د چین د باندې شپږش هیوادونو کې د کورونا وایرس زر پیخي او یو لس مرګونه رپورت شوې دي